ډی وی ټی یو ساته خبري خبرونه کې د سر ټکی د خبر پښتونخوا په سوات سیمه کې ځایی پولیسو په یو شمېر برخو کې د وسلوالو په ضد عملیاتو او وسلوالو اډې له مینځه وړلو دعوی کړي. اسلام آباد های کورټ لخوا په لومړي ځل پولیس او انتظامی ته جاری کړی شوو ایس او پیز تر مخه د یو تن په جبرو چتول سنگین جرم ګرځولو او د متاثره کورنۍ ایف آی آر درج کولو سره سره یو شمېر هدایات ورکړی شوی. نن ګرد نړۍ کې د خوراک نړیواله ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې پاکستان او افغانستان د موسمیاتي بدلون په سبب سیلابونو او بارانونو له کبله د خوراک د کموالي سره مخ دي. او د اوکراین په سر خارکیف کې نن سهار د ډرون حملې شوې. قدرمنو اوریدونکو د دې ترڅنګ به یو شمېر راپورونه مرکه او ریمونږ سره اوسئ.
ستړي مشه زه یې مشفا کومن د وایس اف امریکا ډی وی ټی وی دی. نن د ګول ورځ د کال 2023 اکتوبر د میاشتې ولسمه نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې لاس په افغانستان کې نه نیمه او په واشنگتن ډی سي کې د غرمې یو بجه ده. رازو د نن ورځې لومړی راپور پلوته د خیبر پختونخوا د سوات سیمې ځایی پولیسو دا وکړی دا چې په دغه سیمه کې یې په یو شمېر برخو کې د ترخګرو پر ضد عملیات کړی دي او په دغه عملیاتو کې هغوی د ترخګرو ته کم مرګ جوړ دا اړولو خبره نه ده کړې. خو وایي چې د هغوی اډې له مینځه وړي. په دغې د ډیوا ټی وی خبریال فیاض ظفر نور تفصیل د سیمې څخه تاسو ته وړاندې کوي.
سوات کې دا اولس لاړه دا سخت احتجاج وروسته طالب وسلوالو سوات پرېښودلی دی او د سوات نه واپس تللی دی. د سوات د پولیس وین موین فیاض میډیا ته په جاري کړي خپل یو بیان کې ویلي دي چې دا تسلیمټه په غریزه سیمو کې نله بالاسور شلخوسر جانا بهادر بانډا لیټوسر چولباسر بکروسر نری خرکی گوهل کگا او شیخان چرته چې طالب وسلوالو هغه ځینو ته پولیس تللی دي او دا هغو جوړ کړي ځایونه یې ورن کړي دي او سوځولي دي. دا پولیس بیان کې ویلی شوي دي چې دغه سیمه کې سرچ اپریشن هم روان دی. بل اړخ ته عام پولیس پوښتنه کوي چې طالب وسلوال په کومه لاره راغلي او تللي دي.
نمنګ د حکومت وخت نه دا مطالبه کوي چې دی راغلی په کم څېړو او وسلاړو په کم څېړ چار اوست او چا واپس بوستو. موږ ته د دې هیڅ پته نشته.
درې میاشتې مخکې سوات کې ګونګیسا کېدو چې طالب وسلوال بیا سوات ته راغلی دي. خو چې کله کې نه لسمه کې دوی د پولیسو یو ډی سی پی او د فوز دوه افسران وتښتول او ویډیو یې جاری کړه. نو دا کې نه پس سوات په بیلابیلو سیمو کې د احتجاج لړۍ روانه شوه. په دې مینځ کې د امن لښکر زوړ مشر ادریس خان په ګاډي بامي چاودنه وشوه چې پکې داغه سره نه تنان مړه شول. نصرګند وسلوالو د یو شخصي موبایل کمپنۍ اته کارکوونکي وتښتول چې بیا یې واپس خوشي کړل. د مینګوري بای پاس د پیښې او بیا ګولیباغ کې د سکول په ګاډي د ډزو نه پس په نشاد چوک مینګوري کې د سوات ولسي پاسون د سور لاندې یو لوی احتجاج وشو چې په هغه کې د سوات کې د امن او د دهشتګردۍ خلاف نارې وهلې شوې او مقررینو وینا وکړه چې موږ په سوات کې نور دهشتګردي نه منو او په سوات کې امن غواړو. د مټې تحصیل د غریزو سیمو ځایي خلکو د نوم نه ښودو په شرط د دې خبرې تصدیق کړی دی چې طالب وسلوال دغه ځایونه واپس تللي دي.
موږ خپل ځمکه او خپل وطن د پردو د جنګونو لپاره نور نه ورکوو. زمنګ از مکه بعد پردو اقتصادي جنگونو د لپاره نه استعماليږي. کدو داسې سمو ايدي پټې کای نو موږ دغه سره یو پیسې دومې تی پخنه لروزه کو وطن زمنګ دی اولس چې دا مهم دی.
د طالب وسلوالو سواته درته د خبر رسو د سوات کاروبار او سلګریتا لوی ځان رسیدل دي. د سوات جن او د هوټل مالکان تمن لري چې وس په ډیر ځر کاروبارونه بیا خوالی طرف ته روان شي. فیاض ظفر وایس اپ امریکا دیوا سوات.
د خیبر پختونخوا په بلا ضلع جنوبی وزیرستان کې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د تاګ راتګ یا د تجارت یو لوی لار انګور اډه باندې د احتجاج کوونکو احتجاج په وخت باندې په دوی باندې ډزې شوې دي او په ټولنیز رسنیو ویډیوګانې داسې خبرې شوې دي چې پکې ډزې کوونکي د پاکستان پوز دي. خو د پاکستان پوز وایي چې دغه ډزې دوی په احتجاج کوونکو نه دي کړي. په دغه د نور تفصیل لپاره زمونږ سره د ډیوا خبریال عدنان بیټنی دا وخت موجود دی، دا غي نه تفصیل اخلو. عدنان بیټنی په خیر اغله.
مهرباني اشفاق صاحب.
مننه. دغه پیښه ک تفصیل لمړی زمونږ اوریدونکو ته ورکړي.
مهرباني. افغانستان سره پوله په انګور اډه پوله باندې ل پورن راسه دغه احتجاجي پرلت روان دي او ځای خلک غوښتنه کوي چې د کاروبار یا مار دغه پوله وزنې لار ده، خو په دې کې خندرونه جوړ کړل شوی دي. بل دې دا وایي چې د پوله دواړو غاړو ته ایوي کبیله خلک میشتي او د یو بل سره ورشه راشه درشه لري او ورسره نږدې خپلوي هم لري، نو په دې کې خلکو پتاګ راته کې هم مشکله جوړ کړل شوی دي او بل په کاروبار کې هم مشکله جوړ کړل شوی دي. او دین علاوه د پسمه کې د انټرنیټ یا کمیونیکیشن رابطو د پر ټلیفون د اسانتیا غوښتنه هم کوي. پرون په سوشل میډیا داسې راپورټونه راخبره شي وو چې په دې د پاکستان فوج ډزې کړې دي او په ډزو کې پښتون ژغورنې غورځنګ وایي چې د شپږ احتجاج کوونکي چې دي هغه ژوبل شوي دي. او د پاکستان فوج خو په خپل په دې حواله تر اوسه پورې څه نه دی ویلي، خو د علاقې حکومتي چارواکي تاییدوي او وایي چې فوج ډزې د خلکو خورولو لپاره هوایی کړې دي او د فوج په ډزو کې عام خلکو ته کوم نقصان نه دی اورستای. او ورستی رپورټونه موږ چې کوم له علاقې تر لاسه کړې دي هغه وایي چې دغه احتجاج لار روان دي او احتجاج کوونکو سره حکومتي چارواکو چې پاګه کې د وانه سیمې اسسټنټ کمشنر او ورسره د چکم د جنوبي وزیرستان پولیسو مشر ڈی پی او اتیق الله هغه هم موجود دي، د دې سره خبرې روانې دي خو تر اوسه پر دغه خبرې کامیاب شوې نه دي. بل طرف ته حکومتي چارواکو وایي سفمیر کارډیوا ته پخله وکړو چې په دغه چکم جو بلسوي کسان دي په دې کې د یو کس حالت چې دی هغه مرګونه دي او هغه په علاقې کې امنیتي چارواکو د بیا درملنې لپاره پېښور کې فوزي روغتون ته وړي دي. تر دې مهاله دغه علاقې چې دا دلته کې انټرنیټ اسانتیا هم نشته او نه ټلیفون اسانتیا شته، خو چې کوم خبرونه مخې ته راځي له هغه بیا آزاد سرچینو څخه پخله موجود نه وي. خلک دا ولري چې په دې پوز دزي کړی دي او پوز په دې حواله تر اوسه پورې لا هیڅ نه دی ویلي. په سوشل میډیا چې کومه ویډیو لیدل کیږي په هغه کې بیا د پاکستان عسکر لیدل کیږي چې هغه په ایدیاشون کو باندې ډزې کوي.
عدنان بیټنی صاحب، دغه خبر یا دغه پیښه په حق لږ څنګه تاسو ویلي چې دغه تلکی خبريالانو د تګ اجازه نشته نو په دغه وجه باندې دغه ځینې صحیح راپورونه مخې ته نه راځي. د ځلی انتظامیه لخوا چې کوم ځلی ځایي حکومت ته د هغې لخوا هم په دغه باندې سندي ویل شوی
ضلع حکومت لخوا په رسمي تر غوسندې ویلي سوي خو وایس اف امریکا ډیوا ته ځنې چې کوم د انتظامیات چارواکي دي هغه دا پخلای وکړي چې ډزې د پوج لخوا دغه احتجاج کوونکو د خورولو لپاره شوي دي او د ویل چې د دې خلکو کمی غوښتنې دي په هغه کې انټرنیټ اسانتیا لپاره دلته دکاندارانو ته وای فای ورکړل شوی ده او دغه سي د بانک اسانتیا چې دي هغه دغه علاقې ته وړل شوی دي. خو الته خلک چې دي هغه احتجاج کوونکي وایي چې د دې تر ټولو نغټه مسله معاش ته او په انګور اډه باندې د پپراخه کچ سره تګ را تګ واړي سره چې په نورو پلو باندې ورکل شوی دي. دغه سي ازادي په دغه پلو باندې خلکو ته نور کول کیږي او د دې دغه په کاروبار کې یو لوی غټ خند دي. بل انتظامیا دغه هم وایي چې دلته د دې چې کوم اسسټنټ کمشنر دی هغه د احتجاج کوونکو ته ورغلې دي او په خپل دغه پیښه جاج هم اخلي او ورسره دغه احتجاج کوونکو سره خبرې هم شروع کړې دي چې د دې سره مذاکرات ناکامیاب شي نو هغه ورسره دغه احتجاج ختمول شي. خو اوس لاغه ځین چې کوم راپورټونه راځي نو وایس اف امریکا ډیواتا د علاقې خلکو دا ویل چې هلته کې لغه احتجاج دي و سم روان چې پاغه کې د چلور حکومت خلکو ترڅنګ د علاقې علما او دغه سي پښتون غورنې غورځنګ چې کوم فعال دي هغه په دغه احتجاج کې ورسره موجود دي.
عدنان، ستاسو اخیری پوښتنه، د پاکستان ځینې سیاسي مشرانو د خپل ویناګانو کې ویلي وو چې ګنې د افغانستان نه چې کومه قوله یا کوله پنجاب صوبې ته وړي کیږي د هغه ټرکونو لپاره دغه بارډر یا دغه پوله خلاصه ده، خو دغه تل کې د ځایي خلکو چې کوم کاروبار دی دغه لپاره دغه پوله تړل شوی. آیا دا خبرونه رښتیا دي؟
تر ټولو مهمه خبره د خلکو دغه ده هغه وایي چې کم په سرکاري کچه له افغانستان نه کولار اړول کیږي هغه ته اجازه ورکړل کیږي، خو کم چې له هغه ځینه د عام خلکو د سبزی یا د میوې ټرکونه وي هغه نه پرې خودل کیږي او هغه چې پوله تر ورسی نو بیا د کسٹم په نوم باندې دا مکمل خالی کولی شي او د یو شی تول کولی شي چې په هغه باندې د ورځې نه بلکې په پوره هفته لګي او د هفتو وروسته بیا دغه د چکم راوړونکو سامان وي هغه ضایع شي او خراب شي. نو عام خلکو ته پکې نقصان دی، خو چې کم سرکاري کولا یا داسې نور شی نړول کیږي هغه ټرکونه اجازه اخستل کیږي او هغه په دغه پوله باندې تګ راتګ له ازادي سره کوي. خو د خلکو چې کم روزګار دی په هغه کې ورته غټ خندا دی چې خلکو ته ازادي سره دا اجازه نه ورکول کیږي چې دې په دغه پوله باندې تګ راتګ وکړي.
ډیر مننه عدنان بیټنی صاحب، تاسو
مهرباني. کور ودان.
دا وایس اف امریکا ډیوا ټی وی دی. اوس هم تاسو پام راګرځو د بل راپور په لوتا. د اسلام آباد های کورټ د بدرک خلکو په اړه باندې مهمه پریکړه نن کړی دا چې پکې د په جبر باندې د خلکو بدرک کولو یا د اوچتولو کار لوی جرم ګرځول شوی دی، او دغه پیښې چې کوم ښکار کورنۍ د هغوی اف آی آر درج کولو هم پولیس او انتظامیه ته امر شوی دی. د دغه ترڅنګ یو شمیر نور هدایت هم ادارو ته ورکړل شوی دی. په دغه د اسلام آباد نه څو شیبې وړاندې موږ سره د ډیوه خبریال پیر ولایت شاه په لویه خیبر پښتونخوا خبرونه کې تفصیل شریک کړی، تاسو ته وړاندې کوو.
دا اسلام آباد های کورٹ چیف جسٹس اتر من اللہ یو عدالتی فیصلہ دا، او فیصلہ کے بیا اغا دا اسلام آباد پولیسو او دا اسلام آباد انتظامی تا ایس او پیز جاری کر دیا، ضابطے بورتا منگوائیو حکومتی ضابطے، او پا دے کی دا ہدایات شوی دی کو پراتلن کی کی، یعنی انن نپس پا اسلام آباد کی یو سڑے بے درک کی گی دا پولیس او دا انتظامی با کردار یا ذمہ واری سوی لومبے زباری خود پولیس بدائی کو اغلا سکدہ شکایت روڑی نو پولیس ددا اگڑی بے ضابطوں کے ویلی شوی دی چھتا یو ناوڑا جرم دے، یو ہینی اس کرائم دے، یو ناوڑا جرم دے او دے ایف آئی آر اندراج پکار دے. خو ورسارا پا کبی آدام دے لیشوی دی چھ ایسے چوتا مد اخپل دماغو ندا کارا غستلی چھ آیا دا کس چھ دے چھ کم بیدارکا دے دے چرتا لکم لاکانون تندرا وڈالے غڑے خونا دے یا دی چرتا بل صبح کی پولیس نے نہیں بولے چھپا دینے لگی چی اغپا دے ہر سبا نور سے چھنا دے ہم بے درکا دے بے درکا دا سلے چھ چاہی جن سو چھت کرے دے او بغیر دا سے جرم نے اچھت کرے دے نو بیا با دا یو سپیشل یونٹ جوڑے گی دا دے ایس او پیز دلان دے آگ یونٹ با دے ایس ایس پی با مشرے کی دے اسلام آباد او اغسر با دے اختیار ہوئی چھ اغپا ٹول پاکستان کے دے بے درکا تن تلٹون لپارا عملیاتم کولیشی او آغا چی دا کم ایجنسے کس نواری نو تا پوست مختنم کولیشو خود دی یونٹ تا دا ثابت شوا چی پا اسلام آباد کی یو کسو کی اتکرو پلانکی ایجنسے او آغا ایجنسے آغا دان سارا بغیر دا کم جرم نساتلو نو دی یونٹ سارا بدا اختیاری چی دا آغا نو کمی تو ہوئی چی تاسو نا دا کتانو پا زدبانی کانونی کاروائی ہوکے اشواق سیب دا رنبے زلدی چې وکیلان داوی قانون پوهان داوی چونکه قانون خو نشته په پاکستان کې تبې درک خلکو حوالے سره نو دې ضابطو ته اوس د قانون درجه حاصله ده تر څو چې سپریم کورټ دا نه رد کړي د های کورټ د فیصلې ته د قانون درجه حاصله ده. او مهمه خبره دا ده چې دا فلل صرف د اسلام آباد پورې دی. جی
پیر ولا شاه صاحب، یوازې د اسلام آباد پورې د دې فیصلې لاگو کېدل چې کوم د قانون برابر ده، په دغه باندې د نورو صوبو یعنی د بلوچستان یا د خیبر پښتونخوا چې د چرته نه په زیات شمیر خلک بې درکه دي چې شمیرای د 9000 پورې بازي زینو کې خودل شوی او په بازي زینو کې دغه شمیره د دغه هم زیاته خودل شوی ده. هغه صوبې یا د هغه صوبو چې کوم د بشري حقوقو کارکون کې دي او یا د هغه بې درکه خلکو لپاره غږ پورته کون کې دي غوي څوي
دیوانه زمنګ نن خبرې شوې دي د قانون پوهانو سره مو اغي خو وای چې ډیر ښه کار وشو، خاص کر هغه قانون پوهان چې کوم نه مسنګ پرسن لپاره اغي کار کوي اغي وای چې د اف آی آر دا اندراج باور جوړېدل دا شانته د خلکو خلاف کاروایي کېدل دا ډېر ښه خبر دي چې کوم مخ نه کېده قانون موجود نو د بشري حقوقو چې کوم کارمندان دي لکه زمون خبرې شوې دي ایچ آر سی پی عمومي سیکرټر حارث خلیق سره اغم د دې ستاینا کوي خو هغه ورسره دا خبروم کې چې د دې اصل یا مستقل حل شې دی هغه دا چې په پارلمان کې او په سلور وړو سمو کې موثره قانون سازو شي. صرف دا د های کورټ کار نه دی، قانون جوړول د پارلمان کار دی. های کورټ خپل کار سر تور وسو د پکار نه چې قانون سازي وشي او د قانون پوهان قانون سازانو سره یعنی د اسمبلی غړو سره د موسم داول سره د مون خبرې شوې دي دا دا ویل چې دوی لګیا دي یو بل بل روان نکول لپاره دوی په تماس کې دي د اختر مهنګل سره بلوچ ملت پالا غون چې کوم مشر دی دا سره او اشفاق صاحب دا خبره صحیح ده چې بزرګونو خلک زیاتره په دې کې بي درک دي د بلوچستان د قبایلی زلو او د خیبر پختونخوا په اسلام آباد هدا پورم بیا سړون کې دا نظر لري چې دلته د مدافع زیات شوی خاص کر د تیر عمران خان په حکومت کې مونږ کتلو چې زنه خبريالان بيدرک کړی شو متی الله جان یو مشهور واقعیا و هغه شانته نورم د مدني ټولنې فعالین چې دي د دې زنو چر کړی شو یو بل واقعیا وا چې د جرنل آصف سلیم باجوا کله راوتو ولته په بهر ملکونو کې د هغه جیدات او دلته کې خبر ورکولو په تور باندې چې کوم دینو یو په خوانې صحافیو او عربیا په سکیورټی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کې هغه به درک شلو دا واقعیت اسلام آباد کې مسلمان ستکیږي او دی دا وی یعنی فعالین دا وی چې کم از کم یو ښه آغاز دی د دې د مخنیوي لپاره.
قدر من اردوونکو د ډیوا ټی وی خبرونه لهم دوام لري. د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار ویلی دی چې د سیلاب ځپلي هیواد سره د مرستو لپاره په پیرس کې د غونډې پلان لري. نوموړي په واشنگټن کې د آی ایم ایف او ورلد بانک کلنۍ غونډه کې د ګډون وروستو خبریالانو ته وویل هڅه کوي چې د حکومت پاتې لسو میاشتو کې د لاندې تلونکو اقتصاد مخه ونیسي. د هغلی ډار بل چیلنج پاکستان د آی ایم ایف د خړ پیرس څخه وستل دي. په دغه حق لباندې نور تفصیل زمونږ همکار رحمان بونیر وړاندې کوي.
د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار وای په 2015 کې په تیر حکومت کې پاکستان د ایف ای ٹی ایف د خړ لیست نه ایستل وو. دا ځل بیا هیله مند دی.
مونږه ډلو په رو باندې بندیزونه لګولي، نوي قانونونه به جوړ کړي، مسلې مو حل کړي او امید دی چې سپین لیست ته واوړو.
ایف ای ٹی ایف شپږ داسې سپارښتنې لري چې وای پاکستان پرې تر اوسه د اطمینان وړ ګامونه نه دي اخیستي. په هغو کې تر هغه لري سره مالی مرستو یا د تورو پیسو د سپینولو په ضد بندیزونه لګول او د بانکي حساب کتاب پوره څارنه شامل ده. هغه لیدار واشنگټن کې د آی ایم ایف او ورلد بانک کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره واشنگټن ته راغلی وو. هغه نه چې بي او ډي پوښتنه وکړه چې آیا پاکستان به د قرضونو بیرته ورکولو شرطونو کې د اسانتیا خواست کوي، نو هغه لیدار وویل
مونږ ته اړتیا نشته چې دغه خواست وکړو. زمونږ د قرضونو بیرته ورکولو راتلونکي قسط په دسمبر کې دی او ورته تیار یو.
د آی ایم ایف د اټکل په حساب په پاکستان نږدې 130 اربا ډالر قرض دی. او د ملګرو ملتونو د تیرې اونۍ رپورټ کې پاکستان هم په هغو 450 هیوادونو کې یاد شوی دی چې د قرض تر پیټې لاندې دی. د پاکستان مرکزی بینک هم تیر اونۍ د راتلونکي کال لپاره د اقتصادي ودې کچا د 5.2% ته ټیټه کړې ده او داسې ښایي چې راتلونکو کال کې د اقتصاد پایا د اوس ته هم زیاته اورو وي. د خزانه وزیر وویل چې د ډالر مقابله کې د روپۍ بیا لوړېدو سره په پاکستان قرض 100 اربا روپو ته کم کړی دی، خو نن په بازار کې د روپۍ بیا بیا ټیټه شوې ده. نړیوال بازار کې هم ډالر پر لپسې په بره روان دی. رحمان بندره، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگټن ڈی سی.
قدر من اوریدونکو د ډیوا یو ساته د ټی وی خبرونه دوام لري. تاسو د اقتصاد په حق لباندې دغه راپور واورید. اوس هم د اقتصاد په حق لباندې راځو. د بل راپور په لوتا د اقتصادي چیلنجونو سره مخ نړۍ لپاره واشنگټن کې د ایم ایف او نړیوال بینک کلنې غونډه تر سره شوې ده. دغه غونډې ته د بیلابیلو هیوادونو خبریالان راغلي وو چې وګوري د ادارې د دوی د هیوادونو سیمو د مالی مشکلاتو په اړه باندې څه وایي او څه تګلار وړاندې کوي. زمونږ همکار افتخار حسین هم دغه غونډې ته ورغلی وو. یو راپور یې تیار کړی دی، تاسو ته وړاندې کوي.
د آی ایم ایف او نړیوال بینک غونډې تیرونه سرته ورسېدې او مهم ټکی یې دا و چې په نړیواله کچه د ګرانۍ لوړه شره او په عادي خلکو د دې اغیزې د پور اخیستونکو هیوادونو مخ په زیاتېدونکو چیلنجونه او د یوکرین د جګړې لامل پیدا شوی د انرژي بحران ته کتنه وکړي او د حل لارې ولټوي. د افغانستان، بنگلاديش او نایجیریا خبريالان وایي چې دا بحثونه، اټکلونه او تګلارې د دوی د هیوادونو او د سیمې پر خلکو ډیر اثر لري او دوی پر خپل کتونکو او اوریدونکو خبرول غواړي.
As soon as I came 2 days ago, I was thinking زه چې دې غونډې ته راغلم نو ما لټول چې د افغانستان نماینده ډله به هم راغلی وي، خو څوک نه و. دا یو غټه غونډه ده. اقتصاد د ټولنې بنیاد دی، خو تر څو چې طالبانو پالیسۍ بدلې کړي نه وي او نړۍ منلې نه وي، نو دا مسله نه حل کیږي.
د آی ایم ایف په تازه رپورټونو کې د افغانستان د اقتصاد په اړه دا ځلسنی دی ویلي شوی. د ملګرو ملتونو په یو وروستي رپورت کې ویلي شوی دی چې د طالبانو په واک کې افغانستان ته 15 میلیارډ ډالر تاوان رسیدلی دی. آی ایم ایف وایي سویلي آسیا کې د بنگلاديش د اقتصاد د ودې شرح ښه ده، خو په وروستیو کې د مشکلاتو سره مخ شوی دی.
بنگلاديش یو مخ پر تلونکي هیواد دی او پر تلونکي کې د چیلنجونو سره مخ کیږي. مونږه دلته کې دونکو فیصله ډېری جدي ګڼو. د بنگلاديش د غریبو خلکو لپاره د ګرانې مسله مهمه ده، نو ځکه مونږ راغلی یو.
په سویلي آسیا کې سریلانکا او پاکستان هغه هیوادونه دي چې د نړیوال بانک او آی ایم ایف نه قرضې اخیستې دي. افریقا د نړۍ هغه برخه ده چې اقتصادي په قرضونو ولاړ دی. د آی ایم ایف تازه رپورت کې ویل شوی دی چې د افریقا په ساحل سیمه کې 140 میلیونه خلک د خوراک د کمی سره مخ دي، او د افریقا په سب سهارن سیمه کې چې پکې نایجیریا هم شامل ده، د قرضونو شرح د ټول آمدن 80% ده.
ټول خلک د دې غونډې په تمه وو. دا د کووډ نه وروسته اولنۍ غونډه ده. زموږ په سیمه کې اقتصادي حالات ښه نه دي، د ډیرو به وزن نور هم خرابیږي.
آی ایم ایف وایي د کووډ ناروغۍ په ګرد نړۍ کې 100 میلیونه خلک د غربت سره مخ کړي، او اوس دغه مشکل د یوکرین جګړې او د انرژي بحران لا نور هم زیات کړو. نړیوال بانک وایي چې د عامو خلکو د ژوند ښه کولو لپاره په روان کال کې تر اوسه پورې 145 اربا یا میلیارډ ډالر قرضه ورکړې ده.
د جولای په میاشت کې د پاکستان قومي اسمبلی 300 د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړو لخوا د استعفا وروسته خالی شوی وي، په کوم چې 13 ورځې ضمني انتخابات شوي دي. او په دغه انتخاباتو کې د غیر رسمي نتیجو تر مخه په شپږو د پاکستان تحریک انصاف ګوند چیرمن عمران خان کامیاب شوی دی. د خیبر پختونخوا څخه څېړونکي وایي چې پخوانی چې کومه د سیاست طریقه وه، نو د مخالفه سیاسي ډلو ائتلاف پی ډی ایم په هغه طرز باندې خپل سیاست کوي، ولی پاکستان تحریک انصاف د خپل سیاست طرز بدل کړی دی. همزکه دوی د پی ډی ایم یا د نورو سیاسي ګوندونو په خلاف خپل کامیابی ترلاسه کړي. په دغه باندې د پیښور څخه د ډیوه خبریال عثمان خان نور تفصیل تاسو ته خپل راپور کې وړاندې کوي.
سیړون کی وای په حکومت کې شامل د سیاسي ګوندونو پی ډی ایم اتحاد د عمران خان په ضد کومه کوټلی بیانیا نه دوړاندې کړي، ځکه د مات سره مخ شو. باوجود د دې چې د عمران خان حکومت په عدم اعتماد درې کړي شوی او حکومت یې ناکامه بلل شوی،
د انټی عمران یو سیاست یو خپل نریټیو جوړ کړی دی او په دې باندې مخ خپل سیاست کوي، نو مطلب دا شو چې د دې سره خپل سي ایجنډا نشته. د سره خپل د خلکو د متاثر کولو یا خلکو ته خیالو یا خلکو ته د ور کولو سشتینه، نو چې ته کله د عمران خان په پیج باندې عمران خان سره لوبه کوي، نو دا خو لکه فرشور خبره ده چې تاسو عمران خان نه پخ کې نشي ګټه.
عمران خان پرون زمینی انتخاباتو کې د خیبر پختونخوا نه د قومي سملی په دری حلقو د عوامي نېشنل پارټي او اتحادي ګوندونو کلکو امیدوارانو ایمل ولی خان، غلام احمد بلور او د جمعیت العلماء اسلام فی مولانا قاسم ته ماته ورکړی ده. سیړون کې وایي د عمران خان د تیر مرکزی حکومت دور او په خیبر پختونخوا کې نجدي د یوې لسیزي حکومت په خکارا د ډیرو ناکامۍ او تورونو سره مخ پاتې دي، خو عمران خان بیا پر لپسې خپل بیانیا مخ پوړان دی بوزي او په مخالفت کې کلک دریز مخې ته ناراضي. خبریال او سیړونکو وایي ښکاری د تیرې ورځې په زمینی انتخاباتو کې په پی ډی ایم کې شاملو ګوندونو د یو بل سره بیت باری کړی ده، او بل دا چې خپل ووټرانې بهر نه دی راوستي.
کم اتحاد کې جماعتونه وو هغه هغه شان متف خپل ووټران رو نه بستو، ورسره مطلب هغه شان مرسته و نه کا. اگر چې مطلب لکه مردان او چرسدې کې مونږ کو ته چلته غټه غټه جلسې کړی وي پی ډی ایم، خو پیښور کې هیڅ قسم غټه جلسه نه وه شوې. دلته غټ لیډران چې دي هغو نه راغلي. نو دا بالکل لکه صفا پته لګې ده چې دو انټرنل چې دی یو بل سره مطلب لکه مخلص نه و.
خو دا سیاسي چارو کارپوهان په دې نظر دي چې عمران خان په خپل یو مشهور سیاسي مشر دی، خو که په زمینی انتخاباتو کې د خپل ګوند بل څوک امیدوارې ودرولې وي نو بیا دغه نتیجې بدلې کېدې شوې. او اوس هم ویل کېږي چې هغه دومره ووټونه نه دي ترلاسه کړي څومره چې تحریک انصاف ګوند دا وکړې وه. الیکشن کمیشن وایي په پرونی زمینی انتخاباتو کې په پیښور کې د ووټونو شرح 40%، په مردان کې نږدې 15% او 400 کې کره اندازه نه ده معلومه شوې، خو ډیرو خلکو ووټ نه دی ورکړی. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
من آمد ام، من آمد ام که عشق فریاد کند، من آمد ام. زه تاسو ټولو کتونکو ته یو ضروری پیغام در کول غواړم. په پاکستان کې نن سبا د پولیو وبا ډیره زیاته شوې ده، لہذا خپلو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي په وخت باندې ورکړئ او د ټولو مردو مزورتیا نه وساتئ.
قدر من اردن کوسم تاسو پام راګرځو د بل راپور په لوتا د بلوچستان صوبې د صحت محکمې ویلي دي چې په صوبې کې به د اکتوبر میاشتې د څلورشتمې څخه نږدې 3,00,000 ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکوي. په دغه حقله د ډیوه خبریال حفیظ الله شیرانی نور تفصیل تاسو وړاندې کوي.
په بلوچستان کې د پولیو ضد کارکونکو ادارې پولیو ایمرجنسی سینټر ویانت شاپور سلیمان وډیوه ته وویل د اکتوبر میاشتې له 24 مینیټې څخه د صوبې په 19 ضلعو کې د پولیو ضد کمپاین پیلوي. وایي دا کمپاین به تر یوې اونۍ پورې جاری وي چې پکې به تر 15 کاله کم عمر و 1,40,000 ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي.
د 19 ضلع چې د 4,16 یونین کونسل ټارګټ شوی دی. په دا کمپین کې ټارګټ شې دی اغه 1,40,000 دی. د نور ضلعو کې به 15 ورځې وي. او په کوټ اپشن کې عبدالله کم چې موږ کوټه بلاک ورته وای او چمن په دغه کې به 2 ورځې وي.
روان کال په بلوچستان کې د وسیا په شکل د زیاتو بارانونو او سیلابونو له امله د اگست میاسي پر دروستمه او وروسته بیا د سپتمبر میاسي پر 2 منیټه د پولیو ضد کمپاین په صوبه کې ځندول شوی وو. خو بیا د سپتمبر پر 16 د کوټې په ګډون په 5 ضلعو کې و 3,15,000 ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول شوی دی. د پولیو ضد کارکونکو ادارې د چارواکو په خبره کې څه هم د سیلابونو له کبله د لیرې پرتو سیمو خرابې لارې لا په پوره توګه نه دي رغول شوی، خو دوی هڅه کوي چې په صوبه کې د پولیو ضد کمپاین تر ټولو علاقو پورې ورسوي. سږ کال په پاکستان کې تر دا وخت پورې د ګوزن یا پولیو 40 کیسونه ریپورت شوی دي او دا ټول د خیبر پښتونخوا په 2 ضلعو کې ثبت شوی دي. په یادو 40 ماشومانو کې 2 د لکه مروت، یو د جنوبی وزیرستان او 12 ماشومان له شمالي وزیرستان سره تعلق لري. په کال 2021 کې په ټول پاکستان کې د پولیو یو کیس درج شوی او هغه د بلوچستان په پښتني سیمه خلا عبدالله کې ریپورت شوی وو. د شاپور سلیمان په خبره پر روان کمپاین کې به وهغه سیمو ته خاص توجه کړی لکه کوم سیمو چې بلوچستان ته د پولیو وایرس نه نوتلو خطر زیات دی. وای په دې لړ کې د افغانستان وکړشې ته چیرمه د چمن او د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ترمنځ پرته ضلع شیرانی او نورې نږدې سیمو باندې زیاته توجه او کار په پام کې نیولی. د ملل متحد د صحت ادارې WHO ریپورت دی چې دا وخت په ټوله نړۍ کې یوازې پاکستان او افغانستان هغه دوه هیوادونه دي چیرې چې لا هم د پولیو ضد وایرس شتون لري. حفیظ الله ستوري، شیرانی، VOA، ډیوا، کوټه.
د ډیوا ټی وی ته نیخ پنې غد واشنگټن ډی سی نغواګې وسم تاسو پام راګرځو. د بل لاپور په لوتہ د امریکا صدر جو بایدن په نږدې یو کې ویلي چې پاکستان د نړۍ یو خطرناک هیواد دی. د یاد هیواد وزیر اعظم شهباز شریف او نور اوسنۍ او پخوانی حکومتي مشرانو بیا ویلی دی چې اټومي وسلې خوندې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د امریکا سفیر هم ورغوښتي وو. په دې یو څېړنیز راپور د وایس اف امریکا آشنا رادیو خبریاله شناز نفیس تاسو ته وړاندې کوي.
ولس مشر بایدن ولی پاکستان د خطرناکو هیوادونو څخه یو غنی.
ګور په دې اړه هیڅ شک پاتې نه دی چې پاکستان د هند سره د جګړې چې د اټومي وسلو د کارولو احتمال هم لري امکان موجود دی. خو په دغه حساب چې دوو غلیمو هیوادونو سره اټومي وسلې وي نو بیا د خطر خبره ده.
د پاکستان د اټومي وسلو په اړه اندېښنې د 2004 راسي دي چې کله د یاد هیواد ساينس پو ډاکټر عبدالقدیر خان د اټومي وسلو رازونه خرڅولو اقرار وکړو. د پاکستان صدر اعظم شہباز شریف ویلی اټومي وسلې خوندي دي. د خارجه چارو وزیر بلاول بټو هم د هغه خبره تکرار کړې ده.
سوچ د پاکستان د اټومي وسلو د خوندیتوب خبره ده نو زه دا وایم چې مونږ د ټولو نړیوالو معیارونو سره سم یو.
د پاکستان په اړه د ولس مشر بایدن وینا ته ورته خبره د امریکا د دفاع پخوانی وزیر جیمز میټس هم په خپل کتاب کې ویلی وو چې نړۍ کې پاکستان تر ټولو خطرناک هیواد دی. پخوانی ولس مشر ډونلډ ټرمپ هم د 2013 کال په لومړی ټویټ کې په پاکستان تور لګولی وو چې امریکا ته دروغ وایي، فریب ورکوي او په بدل کې په میلیارډ ډالری اخیستی دي. د بل امریکایي ولس مشر اوباما په وخت کې د ترهګرو پر ضد پاکستان کې د بل هر وخت نه زیاتې د ډرون حمله شوې وې. په پاکستان کې د ډرون حملو لړۍ پخوانی ولس مشر بوش پیل کړې وه. د پاکستان په اړه د امریکا اوسنۍ اندېښنه دا هم ده چې دا وسلې جهادي ډلو ته په ګوتو ور نشي. او په سیمه کې د سولې لپاره په پاکستان د فشار اچولو خبره تر اوسه کیږي.
زما په فکر امریکا لپاره دا ښه ده چې هڅه وکړي چې د پاکستان حکومت ولس دې ته قانع کړي چې سوله، امنیت او ثبات په سیمه کې د هر تن مسؤلیت دی او دا دلیل شته چې داسې هڅې کومه ګټه نه کوي. خو بیا هم زه فکر کوم چې دا کوښښونه کول پکار دي.
په پاکستان کې د ولس مشر بایدن وینا ته د پاکستان حکومتي خبرګون نه جلا نظر هم شته.
سیاست مخکې پروگزیز دي، الاکار دي، څوک دي هغه الاکار؟ هغه زیات تر کتا سو غوري د پنجاب سکوم اسټابلیشمنت سیاستدان دي، سیاستدانان دي یا د پنجاب میډیا ده، دا هم د اسټابلیشمنت حصہ ده. زیات تر ریاکشن د دوه خلکو ناراضي سکم لا اسلام آباد کې یا لاهور کې مشته دي، هغه که د پی ٹی آئی د ګوند په شکل کې دي او یا که د پی ایم ایل این د ګوند په شکل کې دي.
د اټومي وسلو د سار اداري سیپری تر مخه پاکستان سره یو سل 15 او د غلیم هیواد هند سره یو سل 55 اټومي وسلې دي. خاغلی بایدن د پاکستان نامه د چین اړیکې د روسیا، هند او پاکستان سره د ارزونو په وخت کې اخیستی وه. د سپینی ماڼۍ ویاندا کیرین پیری وای د ولس مشر بایدن خبرو کې نوی هیڅ نشته او وای هغه ځکه دا ویلي چې هغه یو خوندي او خوشاله پاکستان د امریکا لپاره ګټور ګڼي. شیناز نفیس، امریکا غږ، آشنا ټلویزیون.
قدرمن اردوونکو اوسم راځو د اوکراین جګړې په لوتا. د اوکراین په تخت کیه باندې د روس لخوا نن د ډرون د لارې بمباري شوې ده. دا په داسې حال کې چې په اوکراین د روس د یرغل 15مه میاشت هم پوره شوې. په دغې نور تفصیل تاسو ته زمونږ همکارا منزه شهید د وایس اف امریکا راپور وړاندې کوي.
او خراب لاست مو خوچو چې مو تاسو سره مرسته کولی شو، خوچو چې تاسو را ورسېدلې. ای
خلک د واسلف کال شمال څخه د ژاپوژیها خارته 50 کیلومتر سړک د ژوند سړک بولی. دا د روسي لخواني ولشوي اوکراین څخه د ژاپوژیها آزاد خارته زی، خدا د روسي ځواکونو لخوا کنټرولېږي.
اوکوپانټه
ورېښلی زربته تاک
چې اشغالګرو پریکړه وکړه چې د اشغال شوی سیمو ټول او سیدونکو مجبور کړي چې د واسیلیو کال لارې تیر شي. اوس دوی رشوت غواړي. ځینی وختونه دوی یوازې د دوو درې ورځو لپاره موټر نه پریږدي ځکه چې دوی تازه لارښوونه ته انتظار کوي.
د ډرایورانو د داوود طالب شبکه د خلکو سره مرسته کوي چې د نیول شوو ښارونو لکه ماریوپول او برجانسک څخه ووزي. دنس دا کار پیل کړ ځکه چې هغه د همدغې سیمې څخه دی او لا هم هلته کورنۍ لري.
ما دعا کولی چې د خپل مور او پلار غږونه بیا واورم. هیڅ اړیکه نه وه لکه په ماریوپول کې. ما د ټلګرام چینل جوړ کړ له ماریوپول نه زاپوریژیا ته. ما رضاکارانو موندل، د پوځ سره یې کار کاوه او هر سهار د ټول اوکراین نه ماریوپول ته راتلل. موږ د خلکو د ایستلو دپاره شاوخوا سل موټر لیږل.
کله چې روسیې د خپل جزوي خوځښت اعلان وکړ، د مینین د کار په اړه خبرې وشوې او د اشغال شویو سیمو خلکو په شخصي توګه د هغه سره اړیکه ونیوله او د مرستو غوښتنه یې وکړه.
معمولا خلک د انسټاګرام د لارې لاسرسی لري. دوی کولی شي یوه غوښتنه پرېږدي چیرې چې دوی خپل نوم په ماریوپول کې د کور پته او د ټلیفون شمیره په ګوته کوي. زما ټلیفون تل لګېدلی دی. زه اوس ورسره عادت شوم. دا هغه څه دي چې په دې ورځو کې زما ژوند دی.
مینن د اپریل په نیمایي کې د خپل مور او پلار سره اړیکه ونیوله، خو دوی پریکړه وکړه چې هملته پاتې شي.
هر ډرایور خپل کیسه لري. زه یو ډرایور یم. دغه په وینا دای د خپل ګناهونو کفاره ده. هغه دلته په زاپوریژیا کې مخدره مواد پلورل او اوس هغه د خلکو مرسته کوي. د مارش راهیسې له ماریوپول ښار نه د خلکو ایستل پیل کړي.
د اپریل راهیسې مینن او د هغه ټیم له 15,000 څخه زیاتو خلکو سره مرسته کړې چې له نیول شویو ماریوپول او برجیانسک څخه ووزي. او که څه هم هغه په دې باور دی چې هر څه یوازې سختیږي، خو هغه هیڅ پلان نه لري چې د هغه چا سره مرسته ودروي څوک چې ورته اړتیا لري. منازه شهید، دیوا، امریکا غږ، واشنگتن ډی سی.
قدرمن اردوونکو، اوس هم د یو بل راپور ته راځو او دغه راپور زمونږ د همکار خبریال همکار ارباب محمود علی دی او دغه راپور تفصیل به تاسو ته شبو کې وړاندې کوو. لومړی راځو حمید سمسور په لوتا. حمید سمسور د پاکستان د بلوچستان صوبې سرخار کوټي څخه د راپور را لګلې. دی وایي چې د صحت کارپوهان وایي پاکستان کې ګڼ شمیر ماشومان د خوراک د کمی سره مخ دي چې پکې د زیاتره ماشومانو تعلق د بلوچستان او سند صوبو سره دی. نو راځو د راپور په لوتا.
عبدالخالق د کوټي د سرکی کلا اوسیدونکو دی. د څلورو میاشتو ماشوم هر وخت نه جوړوي. روختون ته راوړی دی. ډاکټران وی چې دی د خوراک لکمی سره مخامخ دی.
ما کښ نه جوړی دا ټیم کښ نه لیدل نو پیدایشي د سلش کمزوریم ده. د سوش پکې چې د سولټي وی ولټي په سلسله راوړی د چلډرن هسپتال ده.
د کوټي په چلډرن هسپتال کې زیات شمیر هغه ماشومان بستر دي چې دوی د خوراک لکمی سره مخامخ دي. د پښین اوسیدونکو بیبي امینه وی چې د دې د ماشوم هر وخت تبوي، ځګری خرابوي، توخه کوي. ډاکټران وی چې دا ماشوم هم د خوراک لکمی سره مخامخ ده. یونیسف په 2000 کال کې د پاکستان کې د یو سروي لمخ ویلی وو چې دلته یو دریمه ماشومان د خوراک لکمی سره مخامخ دي. په دوی کې زیات شمیر د بلوچستان او د سند سره اړیکې لري. د روغتیا د څنګ مایرین وی چې کوم ماشومان د خوراک لکمی سره مخامخ وي واغو ته په ډیره اساني باندې ناروغي لګیږي او د دوی د مرګ سبب ګرځي. ډاکټر حبیب بابر د کوټي د چلډرن هسپتال د ماشومانو ماهر دی. وی چې په بلوچستان کې په خلکو کې غربت، د تعلیم کمی او د خوراک د نشغورنې له سبب څخه 50% خلک د دې څخه غیزمن دي چې د خوراک د کمی تر ټولو مهم سبب دی.
مال نیوټریشن د دې ملک او خاص کر د بلوچستان د کلو کلو مسله ده او زموږ راتلونکي جنریشن یا کم سي بچیان دي ډیر زیات متاثر دي. د ډیر زیات هیلث ایجوکیشن ضرورت دی. د هیلث ایجوکیشن ظاهر د سړي کې د لایسز د خپل یو ایجوکیټډ دي نو ډیر مایس کوم صورتحال دی.
مایرین وی چې د خوراک د کمی د وکسمونه دي. یو دا چې ماشوم دنګر وی وچمورې می له دوو کال وروسته بیا دغه ماشوم ونه قد یې کوچنی وي او دماغ یې د نورو ماشومانو په رنګ نه وي. ډاکټر حبیب بابر وی چې وازه دلته د تشویش وړ ده.
خبره دا ده د دغ پر برین باندې پرمننت امپیکټ دی. که په اول 50 کلو کې د کشنی په سرت کې وینه کم وي، آیرن کم وي، دا کشنی مینټلی آی کیو یې کمه ده، ذهانت یې کم وي، د دې سکول پرفارمنس متاثره کیږي، پر مخ وده ته ډېر ور پیښه کیږي.
د بلوچستان د صوبایي حکومت د خوراک د کمی یا د نیوټریشن رپورټ وی چې په صوبه کې شپږ څلوېښت اشاریه شپږ فیصده ماشومان له خوارځواکۍ او له وچمورۍ سره مخامخ دي، او د دوی له عمر سره سم د کم وزن ماشومانو کچه بیا یو دېرش فیصده ده. چې کوم ماشومان د مندو شیدې خوري هغه درې څلوېښت اشاریه نه فیصده دي. د یونیسف او د نړیوال بینک په مرسته باندې د بلوچستان په اوو ضلعو کې په کوم کې چې نوشکي، خاران، ژو، کلا سیف الله، کلو، سوی او پنجګور شامل دي، د خوراک د کمی د پوره کولو مرکزونه هم پرانستل شوي دي چې یو شمېر ماشومانو ته خوراک ورکول کېږي. خو د بلوچستان په نورو ضلعو کې دغه اسانتیا نشته. د بلوچستان د روغتیا څانګې وی چې دوی د ماشومانو د خوراک د پوره کولو لپاره یو پلان ترتیب کړی دی چې له دې سره به د ماشومانو دغه ستونزه وارسي. غیر دولتي موسسه پاکستان نیوټریشن انټرنیشنل د خوراک د کمی د بشپړ کولو لپاره د خوراکي کیلو او د وړو ملانو ته د ویټامین ای، منرال، آیرن او د زینک د ورکولو لړۍ هم پیل کړی ده چې د ماشومانو خوراک ورپوره کوي. بلوچستان حکومت په صوبه کې د خوراک د کمی د اضافي له سببه دلته بیړنۍ زوازه هم اعلان کړې ده. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
په ګرد نړۍ کې د خوراک نړیواله ورځ نن په داسې حال کې منځل کیږي چې په پاکستان او افغانستان کې د موسمیاتي بدلون په سبب باندې د راغلو سیلابونو او بارانونو لکبله په ګنډش مهرباني خلکو ته مرجوب لوختي، نو بل خواته پسلونه یې هم لاهو کړی دي. په دغه حق لباندې د وایس اف امریکا دیوا خبريال فرید شنواری نور تفصیل تاسو ته د سیمې څخه وړاندې کوي.
څېړون کې وایي د ټولې نړۍ ترڅنګ په پاکستان کې هم د خوراکي موادو د کمښت یو شمېر علتونه دي، او د دې لاسه خلک د خوراکي توکو ترلاسه کولو کې مشکل سره مخ شوي دي. هغوی وایي د آبادۍ زیاتوالی، ځای په ځای کورونه او ودانۍ جوړېدل، او د قدرتي افتونو د لاسه د قرض مکې ته زیان رسیدلو سره د خوراکي موادو کمښت رامنځته شوی دی.
د دې ورځې د منځلو مقصد دا دی چې مونږه د لږې ځمکې نه زیات پیداوار حاصل کړو. ا دغه د لپاره بیا مختلفې طریقې خپلو چې څنګه به مونږ دا مقصد حاصل کړو. که تاسو د بین الاقوام په سطح باندې وګورئ نو د 2030 پورې د سسټینیبل ډیولپمنټ ګول نمبر 2 دا وایي چې مونږ به لوګه چې دی دا به زیرو ته راولو.
څېړونکي وایي په دې وخت کې د پاکستان آبادی څه کم درویش کروڑه ده، او په کال 2015 کې به څه څلوېښت کروڑو ته ورسیږي، او دې سره به د قرض مکه نوره کمه شي.
اوس چونکې موسمي تبدیلۍ ډېر زیات اثرات پرې ښودي دي، نو دې کې بیا د زری سیرنکارو دا ډېره اهمه ذمواري جوړېږي چې هغې داسې تخمونه ایجاد کی چې اغا د دې موسمی کم تغیر چې راغلی د سره مقابله کولی شي. مثلا پاکستان د دنیا په اغلس ملکونو کې دی چې په کمی کې د دې موسمی تبدیلی نه یا بدلون نه به ډېر زیات نقصان کیږي.
څېړونکي وایي موسمي بدلون د ټولې نړۍ ترڅنګ پاکستان هم اغیزمن کړی، او په تیشو بارانونو او سیلابونو کې د قرض مکې ته لوی زیان اړولی دی.
زمونږ د پټي چې کوم دي زمونږ الحمدلله الله پاک مونږ یو سلوي 500 پټي راکړی دی. په دې دا سیلاب راغلی نو دې کې زمونږ د زمیندارو چې کوم چې زما زمیندار دی د هغوی څه تقریبا 15 لک روپو دا تخم او دا ګوپیان او دا دغه دا ضایع شوي دي، او تخم نه علاوه ځمکه خراب شي په ځمکه جوړولو باندې ډېر خرچه کیږي.
د ملګرو ملتونو د خوراک څنګه په روستیو کې په خپل راپورونو کې ویلي وو په افغانستان کې د طالبانو د راتګ نه پس 2 کروڑ خلک د خوراک د کمښت او لوګي سره مخ شوې دي. سیړونکو وایي د موسمي بدلون د بادو اغیزو کومولو په اړه کپه وخت ګامونه پورته نکړای شو، نو د خوراکي توکو د کمښت ستونزه د موسمي بدلون په نتیجه کې د سیلابونو له امله نور هم زیاتېدای شي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
د خیبر پختونخوا خیبر ضلع د باړې او د تیرا سره تعلق لرونکو زیاتره واپس شو کډوالو غوښتنه کړې ده چې د دوی خوراکي ضرورتونه تر سره کول او هغوی له د معاش وسیلې پیدا کولو په غرض د هغه علاقو کې کرونده به حال کړی شي چرته چې هغوی سموده وړاندې واپس کړې ده. د ډیوه خبریال ابراهیم شینواری په دغې نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
د محدود وسایلو باوجود په خوا د خیبر ضلع تیرا مختلف برخو اوسیدونکو زیاتره انحصار په کار کرونده او د ځایي اوسیدونکو د معاش لویه وسیله هم وه، خو په دغه سیمه د ترهګرۍ لهر او ورپسې پوځي عملیاتو کې یو ډخت ځایي اوسیدونکي په کډوالۍ مجبوره کړای شول او د دوی کورونه ویجاړ شول، نو بل اړخته د لسو کارونه هم زیاتې د کډوالۍ موده کې دغه ته د کروندې ځمکې او د بخار نظام ډېر زیانمنه شو. خو چې اوس د سیمې کورنۍ واپس شوي، نو د کورونو دوباره تعمیر سره د دوی خاص توجه د زراعت په بحالې هم ده، د کومې دپاره چې دوی حکومتي مرستو ته اړتیا لري.
حکومت نه نو دا شی غوړو، چاول تخم غوړو، بیا ټیکټر غوړو، بیا د اوبو لختي وروندي او بر لا په تکلیف نرځي، نو دا د میرو وسانه کېږي چې دا نرته انداد وکړي.
دوباره اباده شو ځینې برخو کې حکومت د غیر دولتي ادارو په مرسته ځایي کارمندګرو سره کومک شروع کړی او دوی له د ځمکو هوارولو لپاره ټریکټرې هم ورکړي، خو د فنډونو کمی له وجې د ټریکټرو کرایې زمینداران د خپل جیب لنډي.
خبره دا ده چې لکه هر شي چې کوم نن هغه مونږ د ګورنمنت په ذریعہ ته وګورل کېده، دغه په ذریعہ ته د ټي سي 1 نو د دې په دغه باندې او د فند په دغه باندې نو چې زموږ تر ټولو فند اویلیبلټي او دغه کنه موږ کوشش کوو چې راځو د کارونو کوو دغه موږ
د تیرا او باړې د غریز علاقو ترڅنګ دغلته د راجګل راوتل دریا باړې دواړه غاړو ته او زرګونه جیره بزمکه دوباره د کروندې جوګه کولو ته اړتیا لري، او د سیمې اوسیدونکو یې چې د غزمکه اواره کړی شوی نو دا به د دوی اقتصاد توانمن کولو کې ورسره ډیره مرسته وکړي. د خپل همکار هاشم علي سره ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
ګران قدرمن اردوونکو د ډیوه ټی وی خبرونه لا دوام لري. اسلام آباد ته ځو چرته چې د ډیوه خبریال وقار احمد تاسو لپاره راپور تیار کړی دی. نن په ګرد نړۍ کې د خوراک نړیواله ورځ منځل کیږي او په داسې حال کې چې د غربت د ختمېدو نړیواله ورځ هم ده. په نږدې یو کې راغلي سیلابونو لکه پاکستان کې کایو خواته فصلونه تباه شوې، څنګه وړاندې تاسو په دغه راپور کې اوریدل هم دومره ورسره په غربت کې بیا اضافه شوې ده. د پاکستان مرکزی حکومت لخوا د غربت ختمولو لپاره تر دې وخت پورې داسې کوټلي ګامونه نه دي پورته کړی شوی چې په دغه هیواد کې د غربت د کرخې غورځېدلي خلک پورته کړي. د ډیوه خبریال وقار احمد په دغه راپور کې نور څه وایي د اسلام آباد نه درته وړاندې کوي.
نړیوال بینک اندېښنا څرګنده کړې چې په پاکستان کې د موسمیاتي بدلون په نتیجه کې د پشکال بارانونو او سیلاب له کبله د نوي لکو پورې خلک د غربت د کرخې لاندې تللې شي. رپورت وایي چې د روزګار د خرابېدو، فصلونو او کورونو د تباه کېدو او د خوراکي شیانو په نرخونو کې د اضافې له امله د بېوزله خلکو شمېرې نږدې نوي لکو ته تللې شي.
اگر آبادی بڑھ رہی ہے وسائل جو ہیں
آبادی دا سیوا والی پلور روانہ دا وسائل کم دی او دا پاسا دا موسمی بدلون ستون زدہ دا سیلاب رستری مسئلے جوڑی شوی دی. فکر کوم چلے دی وڑان دے بردگ خلق جوان خو پا معاشی توگا خو اوس پکې ناساپی بدلون راغلو او دا هغه مسلې دي چې خلک په غربت کې باسو. کا خلکو ته د روزګار مکی په لاس ورنشي نو د امروزه ژوند کول به ګران شي.
د ایشیایی پرمختیایی بینک د شمیرو تر مخه د پاکستان په 2 کروڑ آبادی کې لوړاندې څخه 2% آبادی د غربت لکرخه خقته ژوند کوي. د اقتصادي چارو کارپوهان وای په پاکستان کې نږدې د 30% خلکو روزګار نیخ پنیخ د کروندې سره تړلې دي او په داسې حال کې په سیلاب ځپلو سیمو کې د ذمېداري ځمکه لا هم د اوبو لاندې دي، نو د روزګار د خرابېدو ترڅنګ د خوراکي تحفظ ستونزه هم سر پورته کولې شي. او حکومت سره د بینظیر انکم سپورت پروګرام په شان سکیمونه خوشتا، خو د ګرانۍ په دې دور کې دا
کافی نه دی.
حکومت
د حکومت دومره توجه نشتا سمره چې د سیلاب وروسته په کار و نړیوالو ادارو ته چې د مرستو لپاره کوم خواش شوی د هغې هم دومره ریسپانس را نغلو. د بهر هیوادونو چې کوم امداد ترلاسه شوی دی هغه هم کم دی او د پاکستان د حکومت سره هم دومره وسایل نشته دی ځکه چې وړاندې نه معیشت ته ډیر زیان رسیدلی دی.
وایس آف امریکا ډیوا د پاکستان معاشي مسلو د مرکزی حکومت دریز اغستو د پاره د منصوبه بندي وفاقي وزیر احسان اقبال سره د رابطه هڅه وکړه خو د ډیوا سوالونو جواب ورنکړو. د اقتصادي چارو کارپوهان دا هم وایي چې په هیواد کې روان سیاسي بے ثباتی هم د غربت زیاتېدو سبب جوړې دي شي.
موجوده حکومت ہے
دا موجوده حکومت غربت ختمولو ته ځکه پام نشته دی ځکه چې هغوی ته پته نشته چې حکومت په تر کوم وخت پورې مخ په وړاندې لاړ شي. که په ملک سیاسي استحکام وي نو بیا چې کوم یو حکومت هم وي یقینا به غربت باندې هم توجه ورکوي.
یاد دی وی چې د پاکستان اقتصاد ته سیلاب د 2.2 ارب ډالر زیان رسولې دي او پاکستان ته هغه شان نړیوالې مرستې هم نه دي ترلاسه شوي څومره چې تمه لرله. او په پاکستان کې پتوندای سره په زیاتېدونکو آبادی کم وسایل او موسمیاتی بدلون لوی ازمختونه هم را مخامخ کړي. وقار احمد، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
وی او ای ڈیوا پر سیٹلائٹ ٹی وی
هر ورځ سلیریش ساتا پر ڈش اینٹینا تاسو پر یوٹیل سیٹلائٹ پر ٹیلیویژن تولا او بے طرف خبرونا باسونا او چیڑنے کتلے او اوریدل شئی
دا یوٹیل سیٹلائٹ فریکوینسی یا سپی اویا دی چینل یو سل دری
هر ورځ سلیریش ساتا
د تایلند څخه د بود مذهب راهبانو او پلویانو یو سل او یا او تنانو ډلې د تیرو دریو میاشتو راهسي په پیښور کې خپل مذهبي رسومات ترسره کړي دي. یاد دی وی چې د خیبر پختونخوا په مختلفو برخو کې د بود مذهب 2000 کال زاړه آثار موجود دي او دغه د بود مذهب د خلکو لپاره لویا مذهبي زایونه یا سپیشلی زایونه بلل کیږي. دغه راهبانو په واپسۍ باندې د خیبر پختونخوا نه ډیر د خوشحالي سرګندونی کړې دي او دغه سره د سیمې سیلون کې وایي چې د سلګری سند به هم وده وکړي. د ډیو خبریال لسان محمد خان په دغه باندې تاسو ته راپور وړاندې کوي.
تایلند څخه راغلي د بودمت مذهب راهبانو او پلویانو ډله ده چې د خپل خصوصي او ځانګړي مذهبي رسمونو لپاره د ستر راهب ارای وانسو په مشرۍ خیبر پختونخوا صوبې ته راغلي او د باراني اعتکاف په نوم یې دغه درې میاشتنی د عبادت اخیری رسم د پیښور لرغونی آثارو مرکز کې ترسره کړی دی. د بودمت مذهب راهبان وای دغه د دوی لپاره نن د خوشحالۍ وړ لحظې دي.
د خپل مذهبي راهب د تیرو 15 کلونو پلوي کوم او د هغه سره یو ځای دلته را رسیدلی. دا زما د پاره ډیر د ویاړ خبره ده چې د مقدس ځایونو کې د عبادت جوګه شوم او د بودمت مذهب د دې لرغوي مذهبي مرکزونو د لیدو خوب مو رښتیا شو.
د یو سلویا بودمت مذهبي راهبانو او دینی مشرانو ډله چې د جولای په 15مه نیټه راغسیدو وروسته یې سوات، هریپور، تختبی، خیبر او پیښور کې خپل د عبادت رسمونه ترسره کړي. دوی وایي دغه یادو زینو کې خانقاهګانی، د بودا مجسمه او نور لرغونی آثار د بودمت مذهب زړه او زانګو په مثال دي او په داسې مقدس زینو کې عبادت سره کول د دوی خوشبختی ده.
دا زما د لپاره ډیره مهمه موګه ده چې دغه رسمونو کې مو برخه واخیسته. زه یو د بودمت مذهب پلوی یم او د خپل د دې مذهبي ځایونو په لیدو مسترګې خوږې شوې. د بودا دغه آثار خای چې په دې سیمه کې څومره ژوره لارښودنه کړې او دا زموږ عقیدو ته نور هم پوښوالې وربخي.
د خیبر پختونخوا تخبه سواد پېښور او ځینې نورې برخې چې د بودمت تهذیب پکې بې شمېره لرغوني آثار او نښانې موجود دي. د خیبر پختونخوا د لرغوني آثارو حکومتي ادارې تر مخه دا ځایونه نه یوازې تایلینډ د بودمت مذهب منونکو دپاره بلکې جاپان، سریلنکا، چین او د نړۍ په نورو هیوادونو کې موجود د یاد مذهب منونکو دپاره د مذهبي سیلګرۍ یو مرکز جوړېدای شي چې د دې مذهبي سیلګرۍ له لارې د خیبر پختونخوا حکومت په لویه کچه مالي ګټې هم ترلاسه کولی شي.
موږ غواړو چې کوم خلک په پاکستان ته نشي راتلل، خیبر پختونخوا ته نشي راتلل، ایٹ لیسٹ ډیجیټلی ورچوئلی هغه خیبر پختونخوا ویزیټ کړي او دا ډیجیټلی ریکنسټرکټډ چې کوم بودیست آثار دي هغه وګوري.
د خیبر پختونخوا د لرغونی آثار اداري او د تایلند بودمت مذهب راهبانو ترمنځ یو لوزنامه هم ترسره شوی چې مقصد یې د ډیجیټل رصد اسانتیاوی ورکول دي. د خیبر پختونخوا صوبې د لرغونی آثار اداري تر مخه په دې ورستی کلونو کې یې د مذهبي سلګرۍ د ودی په لړ کې یو شمیر ګټور ګامونه اخیستي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
د ایران سرحد تهران کې په ایون بندیخانه کې د وور لګیدو په پیښه کې د ملوش میرا 15 تر رسیدلې او په دغه کې ملشوي د ځای چارواکو لوینا تر مخه هغه خلک دي، هغه قیدیان دي کوم چې په وړو جرمونو کې نیول شوی وو. په دغه بندیخانه کې عموما د حکومت مخالفه کاندیدان او فعالان اچول کیږي یا بندیوان کړې شوی دي. په دغه باندې تاسو ته د وایس اف امریکا راپور زمونږ همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
په دې ویډیوګانو کې ښکاري چې د تهران د ایونجل نه د اور قرغنډې الوګي خيشي. دا تفصيلات لا نه دي معلوم چې په ایران کې د سیاسي قیدیانو د ساتلو لپاره په دې بدنام زندان کې اور څنګه لګیدل دي. دا اور په داسې وخت کې لګیدل دي چې په ایران کې شروع شوی مظاهره په دویمه میاش هم دوام لري. دا هر څه د هغې وروسته شروع شول کله چې 2 کلنه مهسا امینی د ایران د اخلاقیاتو د پولیس په حراست کې مړ شوه. د ایران حکومت یو ویډیو خپره کړې چې وښایي امینی په پولیس سټیشن کې راغورځېږي. ایران وایي د راغورځېدلو سره سم دې ته هارت اټیک وشو، خو کورنۍ یې د دې بیان سره اختلاف ښایي او د وایس اف امریکا پرشین سرویس ته یې ویلي دي چې د گرفتارۍ نه وړاندې امینی ته د زړه هیڅ ستونزه نه وه. د امینی وژنې په ټول نړۍ کې خلک راپارولې دي او مظاهره شروع شوې دي. په چیلي کې د ایران د سفارت مخې ته ځنو ایرانی مظاهره کوونکو خپل د ایران پاسپورتونه هم سوځولې دي. د خلکو قهر په نړیواله کچه د ایران د مذهبي حکومت خلاف تحریک ته لار ورکړې.
ایران ته به د خپل هغه وګړو خلاف د تشدد نه لاس اخیستل وي څوک چې یوازې په خپل بنیادي حقوقو باندې عمل کول غواړي. زه د ډېر مودې راهیسې خارجه پالیسۍ سره تړلی یم. د مهسا امینی ملینی چې په ایران کې کومه بیداری پیدا کړې زه ورته حیران یم. داسې بیداری ده چې زما په خیال په قابو کولو کې به وخت لګي.
په اني حال کې د ایران ستر روحاني مشر آیت الله علي خامنایي چې په لومړي سر کې یو ویلي وو چې د امینی په ملینه یې زړه مات شوی دی، اوس تور لګوي چې امریکا او اسرائیل په ایران کې اختلافات پیدا کول غواړي او زیاته کړې ده چې دا مظاهره د هیواد بنیادونه نشي ړنګولې. خو ایرانیان په تواتر سره وایس اف امریکا ته د مظاهرو ویډیوګانې را لیږي. یو وروستنی ویډیو کې اورېدل شي چې د کور په چت کسان نارې وهي چې امیر ته مرګ غواړي. دا د ایران ستر روحاني مشر آیت الله علي خامنایي ته اشاره ده. په ایونجل کې ځینې غبرګ شهریت لرونکي د مغرب سره تعلق لري. د امریکا سټیټ ډپارټمنټ ویلي دي چې د سویټزرلند سره د دې کسانو د راخوش کولو لپاره هلې ځلې کوي. ارباب محمود علي، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگتن.
قدر منوردونکو د ډیوا ټي وی دا یو ساته خبری خبرونه هم په دې ځای کې پای ته رسیږي. یادونه درکو چې د ډیوا تمام پروګرامونه خبرونه او تازه خبرونه تاسو د وی او ای ډیوا رادیو ډاٹ کام په ویب پاڼه باندې کتلی شئ. د دې خبرونه کوربه زاش په کومن سره د خپل همکارانو تاسو نه خپل اجازه خش پاول ری دلا فمانه.